ده زهرو كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا دی زاد النافع همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
کیلوګرام نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاق کېدل. د کندهار هوایي ډګر مسولینو د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه درې نفر چې تر 3 کیلوګرام ډیر هیروین په یو بایک ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د هوا له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او خال لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاصو ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هر ورځ راغونډېدل. خغل امین له کابل خاروالی څخه غواړي چې له کابل خار څخه د معتادینو پر راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
خاروالی محترم،
موږ له خاروالی څخه غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي ترڅو د معتادینو خیمه راټولې او پل خالی کړو. خو د دې ټولو شانو راټولول د پولیسو لټوان څخه وتلای کار دی. که خاروالی او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي، موږ دا کار یوازې نشو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي.
لبلې خوا د کابل امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرامو 400 سره نیولای دی. د هرات پولیسو درې نفر نیولي چې له هیواد څخه د باندې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنیو ته وویل چې دوی دوه نفره د 16 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي. دې دوه تنو غوښتل چې دغه نشي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام قلعه ته قاچاق کړي. له بلې خوا د اسلام قلعه پولیسو یو بل نفر هم د قاچاقو په تور نیولی دی. دې سړي غوښتل چې 250 کیلوګرامه هیروین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشي مواد په یو باروړونکو موټر کې پټی خي وو. او د اونۍ ورستې پیښه دا ده چې د ننګرهار والی له محلي امنیتي مسولینو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار والی ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیه قومندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. خغلی منګل له امنیه قومندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والی وایي چې تیر کال 14,000 هکټاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شو. خو که په روان کال کې زر جریبه ځمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي، نو دې ولایت ته به 28 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شاملېدل.
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاق کوونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسی،
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي، دا نه زموږ اقتصاد هم قوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کېږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشې مواد او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا سیمې او مرکزی آسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشې موادو پر وړاندې د عدلیه او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې ترڅنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون که څه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي، خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشې موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونو همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عبدالله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کاریک یا مخدره موادو په برخه کې د مرکز آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز د اصلي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیه د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري.
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې، پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوې برابرې
شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کیږي او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ورستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه هم افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمېر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کریک یا د مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلي پښتون وویل:
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلیدل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتر وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورک سي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه ودرېږي، ام مواد مخدر ضیفه کیږي، ام امن راځي، ام دوی په سهولت کې ژوند کولی سي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم ویلي و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عبدالله هنرزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کریک د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشې موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عبدالله هنرزی کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د وروستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله 80% زیاتوالی موندلی و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټونه تریاک تولید شوي وو چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو وپلوري چې د تریاکو د اخیستلو جواز لري. پر همدې موضوع بحث لرو چې راسره میلمانه دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون، او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص وایند. محیط صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو ته راجې کوم. اوس دا په قانون کې واضح شوی ده چې تریاک به دې نه وروسته پلورل کېږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کېږي. دې لپاره میکانیزم څه دی؟ که لږ څه وضاحت راکړئ په دې اړه.
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیشبینی شوی ده، دغه د نشه توکو پر ضد وزارت، د همدارنګه د خاص پولیس، د مالیه وزارت، د افغانستان بانک، ملي امنیت، همدارنګه د نشه توکو پر ضد اختصاصي سرنولي، دوی کولای شي دغه امور تنظیم کړي او دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاقبرانو مصادره کیږي د محکمې په حکم په اساس دوی اوپرونی.
پښتون صاحب، دا قانون ولسی جرګې ته چې کله لاړه ډېر باس پی وشو، څو ځلې وځنډېدل، ته د کومو ګټو په اساس باندې تاسو دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شو چې دین وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي؟
هر پلا چې د افغانستان ملت او بلمی جامعې په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې کېدله چې اور ویدي، د دې پر ځای چې دا مواد حرکت کېدله د منځه تلله، بهتره دا و چې دا مواد تصفیه سي او دوغو فابریکو سره یا دوغو تجارانو سره چې هغوی ته لایسنس ورکول کېږي، دوغو په توسط هغو فابریکو ته خرج کړ سي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډېره برخه تریاک تولیدوي. فکر نه کوم چې فساد ته خپل لاره هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسی دی دی لپاره؟
اولین نگرانی دا ده چې د بین المللي ارګانونو عکس العمل به څه وي، آیا هغوی مني یا نه مني. که هغوی نه مني، یو طرفه نه شو کولی چې دا قانون عملي کړو، ځکه هغوی هغه دغه دواګانو دپاره چې کوم ضرورت دی هغه په کال کې سنجول کېږي، بیا د دې پنځو مملکتونو چې هلته د دوی قانوني کښت خپله ساحه لري هغې ته وایي چې تاسو سږ کال دومره وکړئ، هغه دومره وکړئ، هغه بل دومره وکړئ. دا پنځو ملکونو کې کاناډا ده، فرانسه ده، ترکیه ده، هندوستان ده، یو استرالیا. که هغې ملکونو واقعا ضرورت وي و این سی بی دا قبول کړي چې دا ضرورت دی موږ یې اخلو، بیا خو زما له نظره یوازې دا ضبط شوي مواد کافی دی چې موږ یې خرج کړو. په هغې حالت کې چې بهتره خبره دا ده چې دا قشت بالکل قانوني شي، تر څو چې موږ مختلفې پروسیجرې، مختلف تخنیکي سیستمونه ورته جوړ کړي نه وي، په اوسنی وخت کې پیوس دي چې موږ ته ګټو کې کېدای شي فساد هم نور هم زیات کړي.
په کوم دلایلو باندې کېدای شي دا فساد ته مخه لاره هواره کړي؟ دلایل څه دي؟
مثلا که سیستم نه وي چې دا څنګه واخیستلی شي، څنګه ذخیره شي، څنګه خرڅ شي، دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي، بیا خو پروا نه لري.
موږ صاحب، مخکې له دې نه چې دغه ماده په قانون کې ځای شي، ایا تاسو د این سی بی سره په دې اړه خبرې کړې دي؟ داسې ټیمونه، تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوي دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي او له بلې خوانه دا په یو ډول سره ګټه مکی افغان حکومت ته.
چیرته چې نشه یي توکه او مخدره مواد وي، هلته درې شیان اتمی ضروري ده، یو د ناامني ده، بل د پولشویی ده، او بل هم د فسادي داری ده. خو دلته د کمیسیون د قانون په مخ کې چې مخکې ویل جوړ شوی ده، دغه کمیسیون اعتماد ول کسان وي چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي ده وایي له فساد نه هاري وي.
پښتون صاحب، موین صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا به ښه کاری چې کښت قانون شي په افغانستان کې، او دا د عایداتو لپاره یو ښه سرچینه کېدای شي د افغان حکومت لپاره. که چیرې قانوني شي، څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې او په نړیوالو بازارونو کې راکم شي؟
په هر هغه اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کېږي، په هغه اندازه یې قیمت لږیږي، چې بالاخره زایرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټي څخه لاس واخلي. موږ په مملکت کې یو زیات شمیر قاچاقبر لرو چې د لسو میلیونو څخه تر اووه سوه میلیونو ډالرو پورې سرمایه لري. که موږ راولاړ سو یو معین وخت ورته کښیږدي چې د دغه تاریخ څخه دغه قاچاقبر چې د لسو میلیونو څخه تر اووه سوه میلیونو ډالرو سرمایه لري، په دې شرط چې خپله سرمایه راولي په مملکت کې په یو صنعتي بخش کې سرمایه ګذاري وکړي یا په تجارتي بخش کې، او د دې بعد دوی نور په موادو مخدر کې علاقه ښکاره نه کړي، او که ونیول سو سزا یې دوه چنده کیږي، دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیت د تریاک مکان.
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي. اوس مهال هم دوی په همدغه کار لګیا دي چې په تور پیسې سپینې.
اوس که غیر قانوني سپینې ګوره، دوی چې فابریکا راولي حکومت ټاکس ورته معافوي، او دوی زور نفر ته مثلا په هلمند کې یا په کندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کوي، دا خو ډیر عظیم خدمت دی. ګوره فائدې څه دي؟ یو، تور پیسې د باندې او د جیبو څخه راوځي بانکو ته لویږي، تورم پولی د منځ ته. دوهم، د طالبانو ته چې هغه اوشر کول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي
او ما تا په مقابل کې جنگیږي هغه سټاپیږي. دریم وخت چې دی دا غټ زارین یا غټ قاچاقبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغه نور وبریږي چې ما پیسې په لاره کې په قانوني ډول بند کړل زه خپل عاید وسه غړو سره ترولم یا د نور صنعتي موارد سره ترولم هغه نور تاریخ نه رانیسي بسګری پر چا خرچ کی.
پښتون صاحب اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد چې دوی تاریخ عملن کری او واتی اصلا نه کخت اوس مهال په افغانستان کې شته کله چې قانوني شي دینه به نورم پورته شل سلن د خو به دغه رسیدل
وخت چې قانوني کې د قاچاقبر نور دا وړای نسی دوی ځکه ته هغه مال د دسه په کابل یا په کندهار کې نسی په لمن کې دا څونه فائدې دي ګور د ټاکس فائدې دي سوله د خلکو فائدې دي سوله مواد مخدر دي ضعیف سوله جنگ دي ضعیف سو خلک خپل په کار چارته نه کیږي د جنگ سره شو کمیږي تاسو ګور یو عظیمترین ستونز چې نن په جهان کې موجود ده د بیکاری ده.
مسافر سب څه فکر کوي دغه پیسې چې د تاریاکو له خرڅلاو څخه تر لاسه کیږي هغه پیسې چې د قاچاقبرانو څخه تر لاسه کیږي په نورو برخو کې دا پیسې به خنوي چې د معیشت بدیل غونډې نور پر رمو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشاله شي او د تاریاکو د کښت مخه هم ونیول شي. کوم اوس مهال ذکر شوی چې دا به د معتادینو په درملنه کې لګول کیږي.
زه وایم هر څه په باره کې د تاریاکو د کار نه نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې دا ټول شانه باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي یو ښه لار جوړ شي ډیره بهتره ده.
موهید صاحب اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلورل شي چې دوی جواز لري. څنګه کولی شو په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي ولې چې قاچاق وړونکي هر اداره کې هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر ریښې لري.
بعد یو قضایی مرکز مسئولیت هم د دوسیو پاره ده چې باید کوم کسان چې دوی ته لیږي د اوسېدل شي او باید د دوی پاره سمه او عادلانه تصمیم ونیول شي. دغه مسئولیت ده خو دغه ټول مسئولیت چې څرنګه دا پلورل کیږي څوک اخلي کوم میکانیزمونه دوی جوړوي دا ټول زید د نشه توکو پر ضد مزارت زی او دوی دغه شیان جوړوي انشاءالله او دوی تصمیم نیسي چې څرنګه او دوی مسئولیت هم ده چې دوی دغه آی ان سی بی سره خبرې وکړي او دوی خانه کې چې دغه کوم شرکتونه چې غواړي دغه مواد اخلي دوی سره موافقه وکړي او دا
یو خبره اضافه کول غواړم کچیرته په مجموع کې کار وری شي او دا وسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوی شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد مر قوی کولی شي دا یو او هیڅ کله د قاچاق مخه نه نیول کی د قاچاق د مخ نیوي لپاره دا لار بيخي غلطه ده لیاخنه ده دا داسې مسله ده چې قاچاق بر نیسي یو اغه نه دا ضبطوي خو هغه بل قاچاقبر بیا خپل لار خپل کار خو کوي ځکه هلته مارکیټ موجود دی هلته ورته ټول شیان شته دي ګټه ده پکې او په دې حالت کې دا هغه ګټه د منځه نه وړي.
او زه داسې فکر کوم زه د یو جهاد څه بیریږم چې هغه کمپنی چې لایسنس لري جمع پولیس جمع د مواد مخدر مسؤولین دوی یو اتحاد ونه کی چې نیم مواد به فابریکو ته ځي نیم به تر قاچاقبر لاسته ځي. ګوره دا یوه بیره ده. دوهمه بیره د موادو تصفیه څنګه کوي تثبیت یې څنګه کوي. زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي خرما به وي
یعنی په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاقبرونکو سره.
زه په
دې ویره شته چې فساد لاره هواره
خبره تاییدومه چې د قانون په مجموع کې تایید دي زموږ د خوا څخه لیکن د دې د پاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی.
خلاص پختون سپ اندیښنه او خدا د یو شمیر ملکی خدمات کوله کارکونکو څخه دوی په یو ډول سره قاچاقونکو سرلاس لري.
د ابتدایي کمی د تیر کال له او یا کسان چې سوق چې دوی د سهولت برابرولو او یا ایس له دخلت درلود د قاچاق لپاره دوی مکن کړی دی.
دا کسانو که داس لوړپوري چارواکي هم شته لکه قماندانانو یادونه وکړه داس کسان هم شته
بدون شک قماندانان هم دي افسران هم دي سربازان هم دي.
دلته اراده څومره ده موهید صاحب ستاسو
د اراده
په مخدر مواد پر وړاندې مبارزه کې کېد
اراده ډیر جدي ده. دغه کسان چې رسیدل دي عادي کسان نه ده او تیر کلونه هم جنرالانو پکچه ده والیان او د قماندانی امنیه پکچه ده زون د سرحدی زون پکچه کسانو چې دوی محکمه شوی دلته.
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي دا ټول نغلی دي نه رشوت خواري دي او نه بد خلک او پوره اراده هم لري. دا چې امریکا ولې شي انشاء الله کولی دا بیل خبر خو یو تعداد پکې شته.
ډیر زیات مننه چې خبرونه تر اغلی خوشاله وسی.
لکه چا قانون څخه د نیورسو تاریخو د خرڅلاو پاړه مو د بدله حنازي بحث اوریده او اوس ته خاطرې نوبتی علي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دی د کورنیو جنجالونو څخه نشو ته پناه وړی چې د ده په خبره د ځامې غاښونه یې تاریاکو له منځه وړی دي. دا چې دې ځوان چیرې نشو ته مخه کړه او نور یې څه له لاسه ورکړي دي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډېر کم و شپاړس کلن وم چې زه لاړم ایران ته، درې کاله ما هلته وخت تېر کړو. دا درې کاله کې ما دا تاریاک هېڅ نه پېژندل چې دا څه شی دي. بېرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شومه، بېرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې په اصطلاح اندازه یمه، بل زوی هم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. لاړم ایران ته، زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، ورپسې راغی. زه ځان سره بوتلم، خو زه د لاس لانه شاګرد شومه. زه یو کال مې ورسره کار وکړو، بل یو کال زه خپله استاد شوم. داسې یو پنځه طبقې ساختمان و، کفونه مې پاشول تیږې. دا زما بېرته ملا په درد شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک. اندغه لاده کې دغه راغی چې زه جوک شوم، ودرېدم. شیخي مې وایستله، ورته وکتل وایي څنګه شیخي وایسته ما والا پښې مې درد کوي. ورځ یو شی درکړم، داسې به دې نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تریاک راوړو کېناستله، ما دود کړو په یو رقم تیزه نه شا کړل. ما کنه چې ته باور وکړه چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی، کنه چې دېرش متره او پنځه دېرش متره مې کار وکړو. کینې هر ورځ به ما پنځه لس متره نه زیات کار نه کوو. ماری والا دغه دي شي در نه پوینو چې ورور داسې درد لري. خو دلته مې دوه کاله تیر کړل، مور مې خبره شوې وه. دوه درې پېړۍ ته زنګ وهم رانغلم، خو بالاخره ډېر مجبوره کړم. را چې بېتاب چې راغلم، واده م وکړه. زه دغه وخته پورې څوم چې واده کوو، داسې سم عملي نه وم. د تاریاکو زه هفته کې دوه پېړۍ درې پېړۍ کوم ځای کې برابر شو. خل به مې دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو، لتي عمل مې زیات شو. دغه ورانې نه تاریاک به مې چې وکړ، زتي به نه کته غم کړو نه د پورته. زما زوی شپه کنن دی، دغه زما زوی ربانې پوه نه شي د زما پلار څه عمل کوي. حتی نسوار به دغې مخکې نه اچول. بسته خاندان کې زمونږ اند یو زه په دې عمل یم. ته باور که زما پښو ویښته د درد توی شو. پوډر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري. دغه دا د نشې تاثیر و، که نه زه دونه کم حوصله کړی یم چې آخر اندازه بدن دې در باندې وچوي، نه دې وچوي، اعصاب دې خرابوي. مونږ شکر دی یو دوه جری به ځمکه لرم. د کال شپېته زره اویا زره روپۍ مثلا اصل کې دا به مې چې رجمه کړله، شپېته اویا زره روپۍ به ما وخت برباد به مې کړلې. دا غاښونه مې چې دي دا دریاکو زدن دی، دا غاښونه یې ټول ټوټه ټوټه کړي. دا به چې درد به چوکو، ما به مې دانې قدر وخت مغې به مې وچسپولو. یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه. دا نشه خو بد کار دی. زه دغه خلکو ته د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ عذر کوم چې چا دا عمل نه دی کړی چې لاړ نه شي ورپسې.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وستي برخې ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فضله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. د یوه ورځ د پوهنتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. اداره ته لږ ځنډ وروسته له پوهنتون څخه د سردار د شړل کېدو پرېکړه کوي. دا چې سردار د پوهنتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پوهنتون څخه وشاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خولی دی پولیس زخام یو ځای پاتې نه دی، دا نه دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دلته قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول
صاحب؟ مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه
صاحب؟ هېڅ هم نشته. دی دا دې وګوره.
تا خوښې وګورم؟ خوښه اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټه دی وه جاویدا.
بله قومندان صاحب.
جیبونه ورته لاشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب نور چرس ورسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، زما هم نور چرس نشته.
تو درې دا جیب کې شای نشته. دا جیب په جیب وګورم. قومندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو پکسم وګوره.
ته دغه وخت دا بخښلې
واخله خو هیڅ سیم پکې نشته
ته وګورې
دا دې پیدا مې کړه قمندان صاحب چرس دي ورسره
ته نه شرمېږې چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ یې وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخی چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاویده
بله قمندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاذ
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنی
هو پیژنم زمونږ د پونځي محصل ده ولی خیرت خو به وي
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شه نشئی ده
او نشئی ده هم دای وشي به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرسیس کول
دا څه وای
او صاحب دا نه نور چرسم ور سره وو تاسو ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي زه به بیا ور سره حساب وروسته کوم
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو بس خلاص
خیر دی رئیس صاحب دا ځل مې وبخئ بیا داسې کار نه کوم د پوهنتون اخري کال مې دی که مې د پوهنتون څخه وشړی د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرچ کوي او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي
خیر دی رئیس صاحب هر ډول سزا چې راکوئ منم یې خو له پوهنتون څخه مې مه شړی
د پوهنتون نوم دې بد که راکه د پوهنتون کار دی سر لنن دی بیا پانتون کیو نو وینم
اوس نه زمونږ سره راځه
قمندان صاحب هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د سلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل
راځه زمونږ حساب او کتاب در سره پاتې دی موږ ته وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
قمندان صاحب اوس درته کوم لمن درته غوړو ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم
ډېر خبرې مه کوه در زاوزی ته ځو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.